السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 شوې د صفی الله ستان اگزام. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا پروګرام را سره په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ مخته وړي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې حقیقت سره او تاندې څنګه خبرونه درته خبريږي. خو لمړی نیمایي راپورونو خبرونو ته ځانګړي په مهمو راپورونو کې اوري چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. د هموري چې د کورونا چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی ترنولی ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه نن د باور رائے ترلاسه کړې. په همدغه دوه موضوعګانو باندې په دغه پروګرام کې مکمل معلومات وري. خو تر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورس خبري غوړې. د پاکستان د حکومت یو نوی راپور لمخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خو د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. او د کورنیو چارو وزارت کاندید تاج محمد جاهد او لوی څرنوالي ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کیری به د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شویو سندونو د عملي کېدو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي.
نن د امریکا د بهرنی چارو وزیر شغری جان کیری راځي د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر او د امریکا د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزیر به په سیمه کې روان مسایل په افغانستان کې روان مسایل به تر بحث لاندې نیسي.
ټاکل شوی چې ښاغلي کیری له غرمې وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ګډه خبري ناسته کې هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راځي چې د ده په منځګړیتوب جوړ شوی د ملي وحدت حکومت په امنیتي او اقتصادي برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دی او خپل منځي اختلافات هم لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې به له 15 اړخیزې غونډې وروسته کیږي.
صد فیصد امیدوار هستیم که در جریان همین ماه اپریل هم اجلاس پنجم چهار جانبه دایر خواهد شد و در ذیلش به اصطلاح گفتمان رو در روی هیئت دولت اسلامی افغانستان و شورای عالی صلح با مخالفین مسلح دایر خواهد شد.
ښاغلی اوچقون زیاته کړه چې په پاکستان باندې د امریکا او چین لخوا فشارونه زیات شوي دي. 15 غونډه د اپریل په وروستیو کې په اسلام آباد کې جوړیږي. پاکستان د کابل په 4 غونډه کې ژمنه کړې وه چې په تیر مارچ میاشت کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. خو ویل کیږي چې پاکستان په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. کورنیو چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څرنوالي ته کاندید فرید حمیدی له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل
د کورنیو چارو وزارت ته د کاندید ډګر جنرال تاج محمد جاهد د تایید رایه یو سلونوي د بریالیتوب مبارکي ورته وایي. او همدارنګه لوی څرنوالي لپاره د کاندید فرید حمیدی د تایید رایه 200
ښاغلي ابراهیمی له حکومت وغوښتل چې د دفاع وزارت ملي امنیت او سرې میاشتې لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي خلکو وژنه په کلکو ټګو وغندله. د ښاغلي کرزي له دفتر څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکي تلفاتو اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې دغه ډول غیر مسؤلانه حملې به ناوړه عواقب ولري. بلخوا په افغانستان کې د قاطع ماموریت یو ویان فرنان سټریلا ازادي راډیو ته وویل چې حمله دوی کړې او وژل شوي ټول وسلوال جنګیالي دي. خو په ورته وخت کې د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت چې حمله تیر ورځ شوې ده او وژل شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري.
د پاکستان د حکومت د یو نوی راپور لمخې په دغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دغه راپور کې د بې وزلۍ د اندازه کولو لپاره له نوې طریقې استفاده شوې ده. د پاکستان د پلان جوړونې کمیسیون راپور وایي د پخوانی اټکل برخلاف په دغه هیواد کې د بې وزلۍ اندازه درې برابره شوې او اوس یې اندازه له 9% 9.5% ته ختلې ده. راپور اټکل کوي چې څه باندې 9 میلیونه او 6 لکه بالغ ګټیالي د میاشتې تر $150 لږ عواید لري. په دغه راپور کې له نوي فورمول نه استفاده شوي، یعنی د خوراکي موادو د مصارفو پر ځای د روغتیا او تعلیم په څیر د خلکو د اساسي اړتیاو لګښتونه راخیستي دي. حکومت وایي دغه بدلون یې له نړیوالو تجربو سره سم راوستلی دی. د ملګرو ملتونو سخت اصول چې له مخې د ترورستانو لاسته د اټومي موادو د ورتلو مخه نیسي بله میاشت عملي کیږي. دا خبره د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون اعلان کړه. د پاکستان، آذربایجان او کویت په ګډون لاسو هیوادونو تیره اونۍ د اټومي موادو د فزیکی ساتنې په کنوانسیون کې اصلاحات تایید کړل. د نیکاراګوا پرنای تایید پر دغه تړون د لاسلیکونو شمیر 102 ته ورساوه او د هغه اندازه ده چې له مخې دغه تړون بله میاشت عملي کیږي. شمالی کوریا او ایران په هغو لږ شمیر اټومي ځواک لرونکو هیوادونو کې راځي چې نه یې د 1980 کال کنوانسیون منللی او نه یې د هغه تازه بڼه تایید کړې ده. مخکې د دې تړون هدف دا و چې یقیني سي یورانیم یا هم پلاتونیم مواد له یو هیواد بل ته د لېږدولو په وخت کې د سختریزو ډلو لاسته نه ورځي. د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشې کېدو لړۍ پیل کړې چې تیره اونۍ د دمشق په لمونه کې نیولې وه. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یو موافقه کړې څو 170 کارګران خوشي کړي. داعش ډلې د اپریل پر 16 د البادیا د سیمنټو د شرکت کارګران په الزمیر ښار کې نیولي وه. د سوریې ټلویزیون ویلي چې 300 کارګران برمته سوي، خو د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې 140 کارګران مخکې تر دې تښتېدلي و چې داعش سیمې ته ورسي. د ایماق په نوم د دایش د خبر څنګه پرون اعلان وکړ چې 300 کارګرانی خوشی کړي او د هغوی 4 تنه یې چې د درزو فرقې و اعدام کړي دي. درزوان هغه کسان دي چې دایش هغوی ته د مرتد په سترګه ګوري. دایش دغه راز ویلې چې 40 تنه نور دولت پلوه ملیشه دي او هغوی نه خوشی کوي. د هالند صدر اعظم وایي د هیواد لخوا یې د هغې موافقې خلاف رایه اچونه چې د اروپایي ټولنې او اوکراین ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په باب ده شایي پر دغه تړون د اردو بحثونو سبب سي. د هالند صدر اعظم مارک روتی د دغه هیواد ای ان پی اژانس ته پرون وویل څرنګه چې ګڼ لوري شکیل دی دې مسئلې ته د یوې حل لارې موندل شایي 2 میاشتې وخت ونیسي. د په ها کې یوه کنفرانس ته وویل دا یوه پیچلې پروسه ده. په هالند کې 80% رایې اچونکو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین سره دغه تړون ته د رد خو 80% نورو موافقه رایه ورکړه. یوازې د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 20% کسانو په دغه ټول پښتنه کې برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې 8 نورو غړو هیوادونو دغه موافقه تایید کړې او له جنوري میاشت راهیسې پلی سوې ده. د هالند صدر اعظم وایي د هیواد پارلمان یې چې په اصل کې دغه تړون تصویب کړی بل اونۍ بیا هم پر دې موضوع بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم کتلی شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راغلی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د پروګرام مهم راپور او بحث هم په همدې اړه باندې دی. د همورې چې د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی نن له ولسي جرګې د باور رایه واخیسته.
رای تاییدی محترم دگر جنرال تاج محمد جاهد نامزد وزیر وزارت امور داخله 190 رای، همچنین رای تاییدی محترم محمد فرید حمیدی نامزد پست لوی سارانوالی 200 رای.
د پاکستان د حکومت ارزونې ښیي په هغه هیواد کې نږدې 6 میلیونه کسان د بېوزلۍ تر سرې کرښې لاندې ژوند کوي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې هم درته خبرو. تر پای راسره پاتې شئ. تاسو لمړی مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راغلی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست د معلوماتو لمخې ښاغلی کیری به د نورو مسایلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شویو سندونو د عملي کېدو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. اسدالله الدین د ښاغلی کیری د سفر په اړه باندې وروستي جزئیات راخیستي دي. مهرباني وکړئ الدین صاحب.
ډیره مننه ستانګزای صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغان حکومت یو موثق سرچینې تایید کړ چې د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری شیبه وړاندې کابل ته راورسید. دای بل افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د ارزونې د ګډ کمیسون په دریمه ناسته کې ګډون وکړي. باید ویم چې دغه تړون په اړه د ګډ کمیسون دوه ناستې په خوا یو په کابل او بل هم په واشنگتن کې ترسره شوه چې دریمه ناسته نن په کابل کې دی او د افغانستان د بهرنی چار وزارت یې کوربتوب کوي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د 2012 کال په می میاشت کې لاسلیک شو او هغه مهال چې حامد کرزی د وخت جمهور رئیس او د غرض امریکا ولسمشر بارک اوباما پر دې سند لاسلیک وکړ نو بیا ورسره ورته یو ګډ کمیسون هم جوړ شو چې دغه کمیسون دغه سند پر مختګونه بارزي لاسراوړنه به ارزي او راتلونکو لپاره به ورته پلانونه جوړوي. نن هم د خغلی کیری د سفر د مهمه اجنډا هم دغه د کمیسون په ناسه کې ګډون دی. دوی به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک همکاریو د تړون پر مختګونه او خندونه ارزوي او دراتونکو لپاره به په دې برخه کې خپل ژمن افغان حکومت سره تازه کوي. د سرچینې چې کابل ته د جانکيري د سفر تایید وکړ د هم ویل چې خغلی کیری به وروسته په جلا جلا توګه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري او د غرض بل اجرایي رئیس سره هم ملاقات لري او ټاکل شوی چې د ورځې په پای کې یعنی مازیګر مهال د افغانستان ولسمشر سره یو ګډه خبري ناشته هم ولري. خغلی کیری په داسې حال کې کابل ته راغلی چې دا مهال د افغانستان ملي وحدت حکومت چې د همدغه جان کیری په منځګړیتوب موافقه لاسلیک شوه د دې حکومت له یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی. د افغان حکومت د چارواکو کوترمنز د مخالفتونو خبرې هم په دې ورستیو کې کیږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې د جانکيري او افغان حکومت چارواکو ترمنز به بحث پرې کیږي او د دوی د بحث پر مختګونه او لاسراوړنه به په خبري کانفرنس کې هم واضح شي.
بل ډیر زیات مننه. و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکيري نن کابل ته رسیدلې څو له افغان چارواکو سره د ورځې په اوږدو کې وګوري. د دوی د بحثونو مهمه اجنډا به د افغانستان او امریکا ترمنز ستراتیژیکو همکاریو د تړون د خندو نو او پرمختګونو ارزونه وی. قدرم نو اوریدونکو په همدغه اړه باندې را سره په پروګرام کې میلمه ده سید خالد سعادت چې حقوقي کارپوه ده. دغه بحث مو راغوښتي څو د خغلی کیری د سفر او نورو اړخونو په اړه باندې را سره وغږیږي. خغلی سعادت ډیر زیات مننه چې زموږ بلنه مو منله او استودیو ته راغلی.
مننه. سلامونه
سادات محترم. د جان کیری سفر په دغه وخت کې چې افغان چارواکي په یو ډول باندې په خپل منځي جګړو کې هم سره اخته دي او بلاخره حکومت د ډیرو په اند باندې لانجمن شوی دی، ځینې مسایل څومره مهمه دی افغانستان ته او څومره به د دغو شته خنډونو په حل کې مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کوم سو خبرې د جان کیری په سفر کې ډیر مهمې دي. یو دا ده چې د ملي وارد حکومت رامنځته کېدو هغه طرحه او دغه خاکا او دغه ډیزاینینګ خپل د جان کیری په قلم باندې شي، یعنی دوی وجود افغانستان کې درلودل چې بالاخره د دغه سیاسي نظام طرحه کې خپل شو دغه نظام رامنځته شو. په دې معنی چې جان کیری په کې مستقیمه مداخله وکړه او دغه مداخله په اساس باندې دغه نظام رامنځته شو. په دې قدم کې تاسو ګورئ چې د دې نظام تغییر خپل جنکيري چې کله تایید کی بیا په عین زمان کې افغانستان ته سفر کی سو معنی درلودل شي. یو خبر ده چې اوسنی نظام تقریبا سکم دوه کال پورې کیږي او دغه د اجرایي ریاست رامنځته کېدل او د هغه د مودې تقریبا پورې کېدل یا پورې کیږي پاینده کې په لنډ وخت کې لنډ مهال کې. په دې معنی چې باید څه تغییر راشي، باید یو بدلون راشي په دې نظام کې ترسو کول
شي. عام خلک هم په دې نظر دي چې هر ځل یو خلک کې ریاضي حتما کوم تغییر بر ازي څه فکر کوي چې واقعا دغه عام ذهنیتونه هم دغه یو شی وای داسې به پردې تر شا داسې کوم مسله یاد شي وي څنګه به وي داسې؟
زه فکر کوم سو جهاتونه دا خبره تر یو ځای پورې صدق کول شي. زه په دې خپوره باور نه یم، ولی هغه د صدق اندازې کو ګوریا د تطبیق کېدو په ګرافیکو ګورو تر ځای پورې شونه ده. مثلا امریکا نور نه غواړي چې په سیمه کې خصوصا په نړۍ کې بیا په داسې ودونه کې شاغوي ال تبیل قوه زواکل ته وجود لري، یا د امریکا هغه نظامی حضور خپل سیاسي حضور بازي ودونه کې ال ترخی تجربه تکرار کړي لکه څنګه چې بالکان کې تکرار کړل، څنګه چې په لری ختیځ کې استعمال کړل، څنګه چې کوریاګانو کې دوی خپل حضور څخه هغه څنګه چې باید دوی مداخله کړې وای، مثبت مداخله، بل مرغه چې منفی مداخله امریکا وکړه. امریکا په خپل نړیوال اعتبار چې په سیمه کې بل لري، په نړۍ کې بل لري، بالاخره کوشش کوي چې هغه هیوادونه چې دوی په کمزوري انداز کې رامنځته کړي تر څو کولی شي یو کنټرول شوی نظام رامنځته کړي، د افغانستان په شمول، د عراق په شمول، د سوریې په شمول. نو بنا امریکا په خپل داخل کې د امریکا د داخل نه امریکا حکومت ته زیات فشار لاندې ده، او دغه فشار ډېر قوي فشار د افغانستان د امریکا د خلکو د امریکا د کانګرس په حکومت باندې تر څو داسې یو نظام چې هغه د امریکا مرسته ورسره مل وي، امریکا سره امنیتي معاهده لاسلیک کړې ده، امریکا په د حکومت په ډیزاین کې د طرح کې مستقیم رول لري، بیا ناکامیږي. په دې معنی چې د افغانستان ناکامي د امریکا ناکامي ده، د عراق ناکامي د امریکا ناکامي ده، او بالاخره دغه خبره په امریکا کې د امریکا په داخل کې د خلکو د ولسونو او د کانګرس ترمنځ د سی او بي اعتبار رامنځته کړی چې امریکا نور نه غواړي په نړیواله کچه خپل اعتبار وبلي. نو زه فکر کوم چې امریکا اوس په دې هڅه کې چې په افغانستان کې داسې یو کنټرول شوی حکومت رامنځته کاندي، یعنی دومره کاواکه، دومره نازکه، او دومره یو کمزور نظام دوی نه غوښتل چې رامنځته شي، لکه څنګه چې د سقوط خبرې کېږي، یا څنګه چې د یو فلج کېدو یا د فلج نظام په اړه بحث کېږي. نو زه فکر کوم چې امریکا اوس مجبور ده چې تر څو د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په داخل نظام کې یو تغیر راولي، او دغه تغیر د امریکا په خوښه باندې باید وسره.
خپل افغان چارواکي من جمله جمهور رئیس او بیا اجرائیه رئیس په وار وار دا رد کړي ده چې حکومت د سقوط کوي، نظام د سقوط کوي، بلکې هغه وایي چې ورځ په ورځ غښتلی کېږي. خو د باندې داسې مسایل راوځي چې خلک ترې ناخوښه دي. څه فکر کوي چې جان کیری به دغه مسایل درک کړي وي، او بالاخره افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس به د دغو مسایلو په منلو کې ورسره موافق اوسي، که څنګه؟ یعنی د ستونزو په منلو کې به هغوی لکه څنګه چې خلکو ته دغه ستونزې نه مني، یعنی هغوی سره به هم داسې مسلې که نور مسایل به، یعنی هغوی سره به ستونزې مني، او د حل لارې به چې هغوی کومې سپارښتنې ورته کوي حتما ورسره مني، که څنګه؟
سو خبر دی، یو خبر ده چې موږ د نظام سقوط نه غواړو. زه د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره، د افغانستان د خلکو د ثبات لپاره یو نظام باید موجود اوسي. په سیاست کې یو قاعده ده چې یو کمزور نظام لدې څخه خره چې نظام نه اوسي. خو کومه د نظام ته وګورل بعد موږ د پټ سقوط خاتم مخامخ ده، یعنی پټ سقوط هغه سقوط ول کېږي چې په ښکار نظام موجود دی ولی فلج اوسي، حرکت نه کوي، ډینامیک نه اوسي. دا په سیاست کې یو پټ سقوط تعریف دی، او بعد موږ افغانستان د یو پټ سقوط خاتم مخامخ کیږي. دغه پټ سقوط بل اخر په ښکار سقوط مخامخ کیږي، هغه سره مواجه کیږي. خو دا په حالت روخانه کوي، ولی امریکا رول، د امریکا د سیاسي رول خصوصا د جان کیری بل شک چې په افغانستان کې موثر دی، بل شک چې د اوسنی نظام پایې، د اوسنی نظام هغه ستنې چې دی، هغه ته د امریکا د جمهور رئیس، د امریکا د بهرنی چارو د وزیر، خصوصا د امنیت د شورا د سرکار د امریکا لیسخه مستقیما موثر دی، متاثر دی. او زه فکر کوم چې هغه سو غوړي دغه نظام چې رامنځته کړ دی، بل اخر دغه ګډ نظام چې اوس موږ تاسو سره خبرې کوو، دا نو ولسمشر اشرف غنی د خپل کمپاین پر مهال مانه نه ډاکټر صاحب دلمانه بنا دوړ څنګه حاضریږي چې اجرائیه رئیس رامنځته شي، او بل اخر دوړ اشخاص او دوړ کاندیدان د کمپاین پر مهال باندې یو بل سره د ګډ حکومت څخه زیات انکار کوي، نن په یو حکومت کې کار کوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د مستقیم فشار باندې راغله، د امریکا د مداخله پر اساس باندې، کله چې موږ د دې تعریف پر اساس باندې او داسې خبرو پر اساس باندې چې ومولید محسوس مکل په افغانستان کې، خصوصا په سیاسي نظام کې، نو لري نه ده چې بل اخر د امریکا له وسنۍ مداخله څخه زموږ سیاستوال ځانونه برات واخلي او برات اصل کاندي، یعنی متاثر دي هغه چې هر بدلون غواړي. زه یقین لرم چې دغه بدلون ته د دواړه سیاستوال غاړه کې خوده لري.
بلې، مننه. امریکا سره د افغانستان ستراتیژیکو همکاریو تړون 2012 مې کې لاسلیک شوی او له هغه وخت راهیسې دغه ستراتیژیک تړون څومره مرخي عملي شوی دي ستاسو په نظر، او دا چې د په دې غړي کمیټې کې د خندونو ارزونو کېږي، دا څومره مهمه ده چې هغه لیکري دغه سی غونډې ترازی، یعنی واقعا که ستراتیژیکي همکاري او بیا امنیتي همکاري عملي شوی وای، ډېر ستونزې کېدای شي ال شوی وای، خو داسې څه نه دي شوی. څومره مهمه وي چې دوی دغه کمیټې کې برخه اخلي او څکوم مسایلو باندې به بحث کوي بل اخره؟
د ستراتیژیک معاهده
یعنی زما مطلب دا چې تر ډیره پورې دغه سی سمبولیک ساتل شوې ده، ډیر خلک دا وایي چې دغه سندونه تر ډیره نه دی عملی شوې، او یا هم لارې نه دی ورته هوري شوې چې عملی شي.
خا منګه که د ستونزو په اړه بحث کوو، د ستراتیژیک تړون پر اساس باندې، د امریکا سره چلرو او د امنیتي معاهده پر اساس چې اوس اخر دغه نظام په دویمه ورځ باندې وشو، که په ستونزو باندې بحث کوو، زه فکر کوم ستونزې مخکې زی، یعنی په هغه مهال باندې چې کله منګه د امریکا سره ستراتیژیک معاهده لاسلیک کول، همدارنګه د امنیتي معاهده پر اساس افغانستان او د امریکا سره مخکې لاړل، هلته دغه دغه تړونونه په یو ډول باندې ترسره شول او هغه نا انډوله ول، یعنی یو اړخ په نظر کې نیول شو چې هغه زیاتره د امریکا ګټې وي، د افغانستان ګټې نه وي. بنان دغه تړون خصوصا ستراتیژیک تړون دا په دوه اړخونو کې ستونزه لري، هم شکلي اړخ کې هم متني اړخ کې، په دې معنی چې هغه څه چې په ستراتیژیک تړون کې دي هغه نه دي ترسره شوي، فقط امریکا مرسته کوي، اما د مرستې ترڅنګ تجهیز کومک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د امنیتي سکتور پیاوړتیا او بل اخر د افغانستان د دشمن په مقابل کې دفاع، یعنی دا هغه څه دي چې په ستراتیژیک تړون کې روښانه شوي دي، ولی په عمل کې موږ تاسو نه ګورو چې امریکا د افغانستان د دشمن په مقابل کې رغند رول وبولوي یا د جګړه وکړي. نو بنان بیر شکه چې د ستراتیژیک معاهده مواد ناکامۍ سره مخامخ شوي دي، متن له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي، او سو جهتونه، یو جهت دا چې امریکا هلته په ډیر لوی پیمانه باندې په ډیر لوی سیاست باندې امریکا سره افغانستان سره دغه معاهده لاسلیک کړه. په عین زمان کې تاسو ګورئ چې افغانستان نظام له بده مرغه ورځ تر ورځ کمزوري کېده. نو بنان کمزور نظام یو لویه معاهده د یو ستر هیواد سره، زه فکر نه کوم که د سیاسي انداز نه مخکې لاړه شي او هغه د کامیابۍ سره ترسره شي. دویمه خبره د ادلون او بدون ازي د ستراتیژیک معاهده، کله چې په نړیوالو حقوق کې موږ تاسو بحث کوو د یو معاهدې په اړه د تعدیل په طرح وړاندې کیږي، بیا تعدیل یو د جانبانو څخه کول شي. بنان افغانستان حق لري، افغانستان مسلم حق لري د افغانستان نظام تر څو د شته دلایلو په اساس، د اسنادو پر اساس چې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي.
تر ډیره په حقوقي معادلاتو کې داسې دي چې کمزورې هیواد بیا ډیر څه نشي کولای، داسې یو څه هم راغلي دي. فکر کوم په دغسې یو حالت کې چې افغانستان یو کمزورې موقف لري نسبت د امریکا متحده ایالاتونو ته او هغوی ډیر پیاوړي بلل شوي دي، څه فکر کوي چې واقعا هر څه به دوی ومني او هغوی تحمیلولی شي؟ که څنګه له حقوقي پلوه، البته له عملي پلوه خو دغه دي پیښوي دي، له حقوقي پلوه څومره دغه د یو هیواد ملاخره هغه موقف په نړۍ کې کموي؟ داسې یو څه
د نړۍ په کچه کوم د حقوقو په اړه بحث کوو، خصوصا د حقوقي معضلاتو د حل په اړه بحث کوو، اول باید موږ سیاسي لابیګري وکړو تر څو چې نظام د سیاست نه قوي نشي، د خپل ځان مطرح نه کړي، د خپل سیاسي زعامت نه استفاده ونه کړي، هیڅ صورت باغې خپل حقوق ترلاسه نه کړي شي. یعنی دا له بده مرغه او دا هغه څه دي چې اصلا قاعده دا چې باید حقوق په سیاست باندې برملا وسی، یعنی استناد حقوق باید کل وي او سیاست جز وي. له بده مرغه په یو شتم قرن کې کوم تاسو خبرې کوو، سیاستونه دومره پیاوړي شوي د نړۍ په کچه باندې چې لومړی باید سیاست ورغول شي، بیا بعد حقوق ورغول شي، یاد حقوق نه بحث شي. خو په اوس وخت کې په حقوقي نگانه بل شکه افغانستان یو هیواد د نړۍ په کچه باندې د هر رنګ معاهده د لاسلیک کېدل تعدیل لغوه کېدل سره لري، ولی په سیاست کې مشکل دی تر څو چې موږ سیاسي ستونزې حل نکړو. زه یقین نه لرم چې امریکا سره د نورو هیوادونو سره د حقوقي زاوینه موږ په معاهداتو کې هغه څه چې افغانستان خلک غواړي، د افغانستان ولس غواړي، یا موږ غواړو بنان هغه ته ورسیږي، لومړی باید سیاست ورغو. سیاست سیاسي یعنی د نظام پیاوړتیا، د نظام استحکام، او بل اخر د واحد دریز موږ کولای شو تر څو نړیوال حقوقي سیستم کې خپل حقوق ترلاسه کړي.
له سیاسي جوړجاړي او لانجو به اخو ورزو د سولې موضوع هغه پدیده چې ټول مشران ور باندې دراتلو سلا لري او وایي چې تاکید ممداده چې باید راشي سولې او له هرې لارې چې کیږي باید سولې په افغانستان کې تضمین شي، او دوی غواړي چې پیو چوکاټ کې سولې راشي. او بل اخر داسې موضوع د خغلی کې راتک په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سره تجهیز په دې ورسوي کې د سولې په اړه بیا یو شین څراغ خودلې دی او بیا هیله خودلې چې د سولې خبري وشي بل اخر له طالبانو سره د سولې مخامخ خبري. څه فکر کوي خغلی کې به څومره په سولې باندې هم په دغه اوسنی سفر کې تمرکز ولري او څومره به د سولې ورته اهمیت ولري په افغانستان کې؟
خو د جنکيري د سفر نه خواته موږ د امریکا د چین سره او د پاکستان سره یو سلور خيز درې ناس تر سره کوي، دوی په اسلام آباد کې او په کابل کې. لمړی د خبرو پیاوړتیا او د سولې د خبرو په اړه د پاکستان د سیاست په وړاندې مقابله کول، د پاکستان سره یو تقابل ته وتل، یا هدا خپل پاکستان سره د کمپرمايز ترلاسه کول، دا باید د یو ادرس نه شوه، هغه ادرس معلوم دی. ولی جنکيري هم سناس تاثیر لري، سناس داسې خصوصا په جنوبي اسیا هیوادونو کې، نه یوازې هلته پاکستان دی بلکې هندوستان نور هیوادونه دي، او خصوصا د سولې د مذاکراتو په لړۍ کې امریکا کوو غواړي د افغانستان حکومت باید فشار لاندې امریکا راولي، یا د مختلفو سیاسي اړخونو څخه بل اخر امریکا مجبور کړي، یا د جنکيري ته د نظر ورکول شي چې پاکستان باندې فشار، د پاکستان سره داسې سیاست نه وردانګېدل چې بل اخر پاکستان مجبور شي خپل منګه باید د پاکستان د سیاست تغیر محسوس کو. نو زه یقین لرم چې جنکيري په سیمه کې، یعنی منګه د جنکيري نه بس کو، د امریکا نه بس کو، او امریکا په سیمه کې یو بل قوز واک دی، امریکا په سیمه کې یو حاکم او د ثقل مرکز دی، بل اخر کولای شي تغیر راولي ولی خبر وساده چې موږ د افغانستان حکومت د افغانستان نظام زمنګ د صلح پالیسی زمنګ د صلح سیاست په کوم انداز کې کولای شي جانکيري د نړۍ نور ولسونه د نړۍ نور ملتونه خصوصا هغه ودونه چې پسمه کې حاکم دی او سیمور څخه متاثر ده څنګه کولای شي هغه جلب کو لمړی بعد موږ د امریکا ته وجو جلب کو هغه نور سبد پاکستان سره خبرې وکړو
بلې د ولسمشر براک اوباما د جمهوریت روسي کال دی څو وخت مخکې هم روسي کال هغه مراسم تر سره شول د خغلی کیری راتګ به د دیموکراتانو موقف څومره په امریکا کې بل اخره پیوړی کوي داس یو سوال چې کېدای شي د ډیرو ذهن ورته
راځي کوم د امریکا د سیاست نه خبرې کو داخله
امریکا چې تر واقعا داس یو بدلون راشي په افغانستان کې دنه چې ډیر غټ یو د احساس وړ وي څومره به د غوښ خپل موقف پیوړی کوي
یعنی تاسو ګوري امریکا د امریکا دوه ګوندونه دواړه جمهور غوښتنه کې او دیموکراتانو کله چې په انتخاباتو کې سروتلې دي د هغه د سیاسي موقف یا سیاسي تحول خصوصا د کاغذ پر مخ باندې د خبرو په اړه باندې ډیر زیات تغییر محسوسي ګولې په عمل کې ډیر کم ده یعنی د امریکا د حکومت سیاسي خصلت ده د امریکا د نظام سیاسي خصلت ده چې دا غوي یعنی مخالفتونه ډیر زیات دي ولې په عمل کې بیا ډیر کم محسوسي دي لشي
د جنکيري سفر په نړیواله کچه ځان سپینو خي
چې د جنکيري سفر مخکې ویل چې امریکا بل شکه چې اوس الته یو حاکم پارټي او حاکم ګوند الته دیموکراتان دي او جنکيري د دیموکراتانو د ګوندونو په نمندګي باندې په سیمه کې سیاست چرخي نو بنا ان دی غوړي تر څو په عراق افغانستان جنوبي اسيا منځني ختیځ د امریکا د خارجي سیاست لپاره اساسي کرخه جوړي په دې کې داس سیاست رامنځته کول او خصوصا د نظامونو په اړه داس بحث کول د امریکا په داخلي کې د امریکا په داخلي حکومت کې د امریکا په کانګرس کې د چکل وینامه کې یا په داخلي نظام کې تر څو وکول شال ته بیا ځم طلبي ګرو کې بیا کمپاین وکي نو بدون له شخصه عراق د جنکيري سفر افغانستان ته او بیا د افغانستان څخه روسي یقین لرم چې شاید جنوبي اسيا ته سفر وکړي نو لري ودونته د هغه څه چې د لیورخه کې د نظامونو سره د سیاست په اړه باندې خبرې کوي لبل اړه د امریکا د دیموکراتانو د ګوند لپاره هم کمپاین دی او زه یقین لرم چې یو برخه کمپاین باندې هم تمرکز کېدل شي
بلې ډیره زیات مننه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو ښاغلی سید خالد سعادت کورودان چې په دغه پروګرام کې مو له موږ سره بحث وکړ کورودان قدرمن اوریدونکو د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری د سفر په اړه مو معلومات اوریدل هم در از مول ښاغلی سعادت سره په دې اړه باندې بحث هم واورید جان کیری نن کابل ته راغلی او تمد له افغان چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې له استراتیژیکو همکاریو د تړون د پرمختګونو او خندونو په اړه باندې په ګډه کمیټه کې بحث وکړي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې اوریدل د افغانستان د کورونی چارو وزارت لپاره کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی نن له ولسی جرګې د باور رای واخیستې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې چې د دغو دواړو کاندیدانو د رای ورکونی په اړه باندې جوړ شوی و زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی او همداشي بر سره په سټوډیو کې دی سیند صاحب محترم په دې اړه باندې چې د کورونی چارو وزارت څومره رای واخیسته بل اخر د لوی سرنوی لپاره کاندید څومره رای واخیسته او څومره وکیلان د دوی له څرګندونو راضی خریدل معلومات ورکړي
بله ستانک زسب لکه څنګه چې تاسو ویل نن د کورونی چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی سرنوالی ته کاندید فرید حمیدی ولسی جرګې ته خپل کاری پلانونه تشریح کړل وروسته د رای دوی ته د رای صندوقونه کې خودل شول او دواړه کاندیدان وتوانېدل چې د بریالیتوب هغه لازم رای چې دوی ته ټاکل شوی هغه پوره کړي په دې ورځ دواړو کاندیدانو ته 215 رای وکارېدې چې د دې رای 50 جمع یو سلو 14 رای کېدلې د کورنۍ چار وزارت ته د کاندید موافق رای 190 رای او لوی سرنوالۍ ته د کاندید فرید حمیدی تاییدي رای 200 وې د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دواړو ته مبارکي وویله او د دوی بریالیتوب یې وغوښت تاسو ته به معلومه چې دوی سباندې دوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا ولسی جرګې ته د باور د رایو په خاطر معرفي شوی وو د ولسی جرګې د پروسیجر لمخې د دواړو اسناد شخصي اسناد او دولتي اسناد ټول مطالعه شول او نن هغه ورځ و چې دوی ته صندوقونه کې خودل شول او رای ورته واچول شوې د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی اواز به واورو
برای مبارزه با فساد اولین اصل و قدم داشتن نیت و اراده سالم و قاطع برای مبارزه با فساد است که انشاءالله
بخنه غوړم دا د فرید حمیدی आवाज لګ تخنیکی تیر وطن وشو د عبدالروف ابراهیمی आवाज به ورو چې د دې دوړو کاندیدانو د بریالیتوب په حق لیس وویل.
رئیس هیئت محترم دگر جنرال تاج محمد جاید نامزد وزیر وزارت امور داخله 190 رای بنام 5 علاوه 2 تقدیم کردن موفقیت شان برایشان تبریک میگم و همچنان رئیس هیئت محترم محمد فرید حمیدی نامزد فرست بوی سرامالی 200 رای اینام 5 علاوه که تقدیم کردن به ای اساس
بله خان محمد سیند کور ودان د لندو خبرونو وخت رسیدلې درنوریدونکو و مریدل چې نن د افغانستان ولسی جرګې تاج محمد جاهد ته د کورونې چارو وزارت لپاره مثبت رای ورکړي. 190 مثبت رای او همدارس د لوی ترنوری د کاندید لپاره البته ښاغلی فرید حمیدی ته 200 رای ورکړي او دوی دواړه وتونېدل چې کاندید شوی څوکۍ ته لار پیدا کړي. اوس د لندو خبرونو وخت دی. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل تر رسیدلی او له افغان چارواکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د روان اپریل میاشتې په پای کې به وتوانېږي چې د طالبانو له استازو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. کورنۍ چارو وزارت ته کاندید تاج محمد جاهد او لوی څارنوالۍ ته کاندید فرید حمیدی له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی خلکو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د پاکستان د حکومت د یو نوي راپور له مخې په دغه هیواد کې نږدې 6 میلیونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د ملګرو ملتونو سخت اصول چې له مخې د تورستانو لاسته د اټومي موادو د ورتلو مخه نیسي بله میاشت عملي کیږي. دا خبره د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون اعلان کړه.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې پر ټاپي پروژې نوې پانګونه به په افغانستان کې د دغه پروژې د لومړنیو کارونو په پیلولو کې آسانتیا رامنځته کړي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ټاپي پروژې ته د نوې ځنګړې سوي بودیجې په مرسته به د هرات په تورغونډي بندر کې د دغه پروژې تخنیکی کارونه پیل شي. شاغلی نوري کڅ هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې د لومړنیو کارونو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې پر اتلونکو 2 میاشتو کې به د دغه پروژې عملی کار پیل شي.
د هغه تفاهم پر اساس باندې چې د سهامدارانو لخوا سوی دي، هر څوک په خپله ونډه د هغه سهامو په اندازه وړاندې کوي او موږ اوس دا فرصت لرو چې د دغه بودیجې پر اساس باندې خپل کار پیل کړو.
د حمل په 6 نیټه د ټاپي پروژې سهم لرونکو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند یو تړون لاسلیک کړ چې په اساس به د ټاپي پروژې په بودیجه کې 200 میلیونه ډالر راټول سي. په ټاپي پروژه کې له ترکمنستان څخه د افغانستان لالارې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز هند او پاکستان ته ترانزیت کیږي. افغانستان په دغه پروژه کې په لسو کلونو کې د 3 میلیارد متر مکعب ګازو څخه د ګټې اخیستنې سهم لري. د دغه پروژې پایپ لاین 2000 کیلومتره دی چې 8 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د لاجوردو د ریل پټلۍ په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له ترانزیتي لار سره وتړل سي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې د لاجوردو د ریل پټلۍ به د چین او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو به 15% راټیټه کړي. دوی وایي د دغې لارې په پرانیستو سره به مطمئنا د افغانستان د سوداګرۍ او صادراتو په وضعیت کې شوالی راسي او د افغانستان او چین ترمنځ د ترانزیت تی اموالو بیه به 15% کم سی. د سوداګری او صنایع وزارت د معلوماتو لمخې په لاند وخت کې به له ترکمنستان څخه 3 کیلومتره د ریل پټلۍ د افغانستان د فاریاب د اقینی بندر سره واصل کړي.
اقتصادي خبرونه مو له نجيبه زمان اوریدل دا نور خبرونه په ازادي رډيو ټکه اورګ وي پانه کې هم پیدا کولای شي. اوس هم مرزیوي بهرنی موضوع ته د پاکستان د حکومت ارزونې خي چې په هغه هیواد کې نږدې 8 میلیونه کسان د بیوزلۍ تر سری کرخې لاندې ژوند کوي. د غرزونه د یو نوې فرمان د یو نوې فرمول لمخې شوې چې روغتیا او زده کړه د اساسي اړتیاو په توګه په پام کې پکې نیول شوې. د نوې راپور لمخې پاکستان کې د تیری ارزونې په پرتله د بیوزلۍ کچه درې برابره ډېره شوې ده. په همدې ریپورت سره چې فریبا ظاهر جوړ کړی دی روان پروګرام پای ته رسیږي. له هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې مه هېروئ.
د پاکستان د پلان کمیسیون د خپلې دغې نوې ارزونې راپور د پنجشنبې په ورځ خپور کړی دی. په هغه هیواد کې تیر ارزونو ښودلې وه چې 40 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د نوې ارزونې له مخې دا شمېره درې برابره لوړه سوې او د هغو کسانو شمېر چې د بېوزلۍ تر سری کرښې لاندې ژوند کوي 8 میلیونه وګړي شي. یو توپیر دا دی چې د پاکستان حکومت وړاندې د بېوزلۍ کچه د خوړو او انرژي د اړتیا له مخې معلوموله، خو دا ځلې په هغه هیواد کې د بېوزلۍ د کچې معلومولو لپاره له نوې فرمول څخه کار اخیستی چې روغتیا او زده کړه د خلکو له اساسي اړتیاو څخه پکې ښودل شوی دی. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال ویلي چې نور 40 میلیونه وګړي هم د زیانمنونکو کسانو په ډله کې راځي چې د نوې میتود له مخې د بېوزلۍ کرښې ته د ورتګ له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان د پلان کمیسیون اټکل کوي چې هلته 1 میلیون او 6 لک لویان د هرې کورنۍ پر سر په میاشت کې 3.0 پاکستانی روپۍ چې 10 ډالر کېږي عاید لري. له دې سره د راپور له مخې د بېوزلۍ کچه له 9% څخه شاوخوا 9% ته لوړه سوې ده. پاکستاني چارواکي وایي دا نوې فرمول د هغو معیارونو او اصولو سره سم کارول سوی چې د نړۍ نور هیوادونه یې هم کاروي. د پاکستان د پوهنې فعالان وایي د میتود دغه بدلون کولی سي حکومت دې ته اړ باسي چې د بودیجې ډېره برخه په پراختیایي کارونو ولګوي چې هم بنیادي دي او هم د روغتیا او زده کړې په برخه کې د خلکو لپاره ټولنیز خدمات رانغاړي. د صدر اعظم نواز شریف حکومت هڅه کوي چې د امنیتي ستونزو او هم د انرژي بحران پر راکمولو سره د هغه هیواد اقتصاد پیاوړی کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت زده په پروګرام کې داونه د افغانستان د نوي ملي جپې د مشر ډاکټر انوار الحق حدیث سره مرکه لرو.
مننه کوم حدیث صاحب چې موږ هم د مرکه فرصت راکې. د لومړي سوال په توګه غواړم د پښتنو کوم چې په دې وروستیو کې د حکومت ساته باندې ځینې تغییرات راغلي دي، ځینې وزیرانو استعفا ورکړې دي، د ولایتو په ساته باندې ځینې نور مقامات استعفا کړې دي. د وزارت په کتو ستاسو ارزونه ونه څه ده چې واقعا دولت په ساته باندې څه تیریږي؟ آیا په څه کوم ستر پروګرام په مخ کې دی لکه څنګه چې ځینې خلک او داسې کارپوهان ورته اشاره کوي؟ ستاسو برداشت او ارزونه څه ده د وضعیت څخه؟
فکر کوم چې دغه استفاګانې چې سوي دي او یا هم قرار دي چې وشي دا یو بل بیلګه ده، یو بل مظهر دی دی چې په حکومت کې بحران ډیر عمیق دی. خواخو منګه باندې خلکو اپوزیشن به ویل چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، بې کفایت دی، نتایج د کار چې ته نه دی. اوس داخل د حکومت نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه دی، یا هم خپله د حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود او حتی بعض حالاتو کې د فساد خبرې هم څه ده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط همغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کېږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم څه داسې ضعیفېږي. او دغه حالت زه فکر کوم چې حتی د حکومت اعتماد په خپل ځان باندې بس ده هم نور هم څه ضعیف کېږي. نو دا لړۍ دی د استفاګانو چې اتروس پورې سوي دي او یا قرار دي چې د وسی یو ښه خبر د حکومت لپاره نه ده او موثره د ادارې به نور هم څه خراب کړي.
هدف مو د بحران څخه دا دی چې آیا هماغه پخواني اختلافات چې مخکې موجود و د حکومت منځ کې آیا اوس هم هغه په خپل حال پاتې دي، هماغه اختلافات شدید سوي دي او که څنګه ځینې نور مشکلات دي؟
خا هغه اختلافات خو په خپل ځای دي، اختلافات دی غب پوری آل دی داغ میکنیزم دی قدرت دی تقسیم سی داغ موافقت نامه دا اغا پا کل جای پاتی دی اما اوز خود آبازی اغا استفاغانی دا خو دی غول خوازی نسوی دی مثلا اغا خلق سی داکتر سی غنی تا دیر نیزدی و دی غول خوازی نسی دی کیگی یا اغا خلق سی دیو تو میاسی مخی سی دا تین کری و دی کار لپارا نو معنی چه ده یا داسی دوی انتخاب سی ده غلط و یا داسی دوی مدیت دوم را خراب ده سی غیور سر ناراضی دی ویسی یارا پتغ شرایطو که منگل تاش سر کار نسو کورد او دا هم طبعا هر تعبیری سی اونی سی حکومت ده سی ده خبر نده
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي حتی یو ځلې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي واقعا دا حالت څه ډول لر سوی او علت یې څه دی فقط په دې خاطر چې حکومت ونه کړی سو چې لویه جرګه راوبلې او که څنګه ځینې نور مسایل دي
دا حالت د بدلون درشل کی گی یو موضوع باندې یو ورځ بحث وسی حتی نږدې موافقې ته سی یو هفته بعد هغه بحث لمیند ځي موافقه لمیند ځي د ځینو خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نسي دایرېدلی نسي دایرېدلی او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشی کولای ولی ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی نو په اساس باندې ځین خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړی وو چې کېدای شي هغه صفت یو معاون دی رئیس جمهور راشي ګرچې د هغوی طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله اما ما په فکر باندې چې دا د هغه نه لرې نه ده له امکان نه لرې نه ده چې دوی دا بحثونه کړي اوسېږي کېدای شي چې وروسته چې دا خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي اوسېږي جنرال صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی ته دا شاید منلو ول نه ده ول دا معنی دې نه لري چې بحث ورباندې نه ده سوی وخت کې لا قل په دې باندې سره فکر سره سوی اوسېږي ولې دغه هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت ته که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي اوس جرګه نشي جوړولی جرګه سره نشي جوړولی خیر نو څنګه کیږي دغه موافقتنامه دې نه هم تخلف کیږي قانون اساسي نه هم تخلف وسلو موافقتنامه نه هم تخلف وسلو بالاخره دا یو خطر حکومت سره نو څه ده بالکل او دا بحران څه ده ورځ په ورځ هغه کیږي
همدې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسي کولی لویه جرګه راوغواړي او بالاخره مشکلات هم زیات دي فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام واوسي که چیرې دا حکومتي مشران خپل مابینځو کې جوړ سره راسي او بالاخره دا مشکلات به حل سي یعنې فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام واوسي دا به د افغانستان په ګټه وي
که سیاسیون په خپلو منځو کې سه د موافقې ته سي ورسي دا یو ښه شی دی اما د دوی موافقه هم باید د قانون په چوکاټ کې سه د واوسېږي که هر ساحه کې هر مشکل چې د دوی د چاو د قانون له چوکار نه دی باندې سره حلې نو بیا په صورت سره قانون به معنا کیږي بیا د دوی دای داسې مونږ یو قانونمند حکومت غوړو دال مې دسی دی بیا د دونرانو دغه ادعا سره مونږ په افغانستان کې دیموکراسي غوړو او د اساسي قانون سره سم حکومت غوړو بیا دا هم لمې دسی نو هغه نتیجه بیا د بحران مشروعیت مې دسی دی او کله چې بیا نور حلقې هم څه ده د قانون له چوکار نه دی باندې بیا سره حرکت کوي چې هغه به دي چپ کټه نه
یو مسله چې په دې روسي کې مطرح کیږي هغه د موقت ادارې رامنځته کېدل دي ساس معلومات سری واقعا موقت ادارې جوړېدونکي ده او کنه حالات دا ښیي چې باید موقت اداره په افغانستان کې رامنځته سي او که احیانا رامنځته کېږي دا به مشکلات رامنځته نه کړي فکر نه کوي ځکه چې اوس نظام انتخابي نظام دی مشخصو د موقتي او د انتقالي دورې څخه راتېر شوي د امکانات څه ډول لر سوی تاسو
زه هم دا خبرې اورم او دا یو بل ثبوت دی د سې او فعلي سیاسي حکومتي حالت ډېر د منلو وړ نه ده خلکو ته د منلو وړ نه ده او د سې ښکاري سې په خارجي سطح هم چې د اوس دا خبرې چې دا حقیقي خو زما برداشت خپله دا ده ځینې خلکو سره سې په تماس کې ما چې حمایت دغه لپاره ممکن غوړ ډیر نه وسیږي خصوصا د امریکای له خوا ځینې څه زیات نه وسیږي یعنی دغه اوسنی حالت دوام قابل دی منلو نه دی نو دی وسنی حالت نه وتل ما خپل پیشنهاد دا دی چې په قانوني ډول نوې انتخابات څه د وسی او قانوني اساسي په تعلق کې رانسی او یو بل جنجال څه جوړ نسی ولی ځینې خلک وایي چې موقت حکومت جوړول نسبتا اسانه دي او پریږدي چې موقت حکومت زمینه بیا د انتخابات لپاره مهیا کړي که څه هم دا د اساسي قانون زنده تخلف ته اساسي قانون کې څه د موقت حکومت لپاره نور جای نسته ولی دا اوسنی حالت دومره درناک ده چې موقت حکومت هم یو سم موقت حکومت راسي هم بده به نه وي د جامع لپاره کېدی چې پس د هغه ځینه بیرته قانوني اساسي د یو کال دوه کال لپاره په تعلیق کې واچول شي او پس د هغه ځینه بیرته څه د قانوني اساسي مرعي ول اجرا څه ده وسیږي ولی ما باور ډېر قوي نه دی چې دغه بدیل باندې د ډونرانو کلکه موافقه څه ده وسیږي تر کوم ځای چې ما ته معلوم دی خو د اوباما حکومت فعلا ډېر هغه نه دی د طرفدار نه دی ولی په داخل کې د حکومت د بدلون لپاره یعنی ارزومندي ډېره زیاته ده نو هغه دوه درې شکل لري یا به چې د موقت حکومت لارې څه ده راځي یا به د انتخابات لارې راځي کېدای شي کومه بله لاره څه ده وسیږي او دا پخپله انعکاس دغه ورکوي چې خلک ډېر ناراضه دي
فکر کوي دا حالات اوسني حالات څه ښیي چې واقعا انتخابات په خپل وخت وسی او که څنګه او دا روسي لړۍ د استعفا ته بیا هم اشاره وکړو چې رئیس د کمیسیون د ټاکنو استعفا ورکړله دا ټول څه ښیي تاسو ورسره باندې څه ده چې انتخابات به وسی او که څنګه
ښه هغه نیټه خو د نورستاني صاحب په تعین کړې وه کمیسیون د انتخاباتو ټاکلې وه خو هغه څو ورځې مخکې وویل چې نور دا تاریخ مدار د اعتبار په دې نه دی چې تر اوسه پورې هغوی ته چا کومه بودیجه نه ده ورکړې او دغه وخت پاتې ده ولو که اوس هم ورته بودیجه ورکړي په کافي اندازه وخت نه دی د هغه ځینه په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې هغه د میزان څلېرویشتمه کومه نیټه چې ټاکل شوې وه چې دا مدار اعتبار وسیږي نور نه ډاکټر صاحب عبدالله د دفتر په اول کې دا رد کړله ډاکټر صاحب غني هېڅ وخت نه تایید کړل او نه یې رد کړله او نو په دې اساس زه فکر کوم چې هغه تقسیم اوقات نور دوره دي اعتبار ور نه دی اوس خو زه کله کله ځینې هغه خلک چې حکومت ته نږدې دي د غول نه سې اورم خو دوی د راتلونکي پسرلي په باره کې څه د فکر کوي اما په دغه ډول چې دوی د اصلاحاتو په باره کې حرکت کوي خدای پوهېږي چې په راتلونکي پسرلي کې به یې موږ کولی شي او که به یې ونه شي کولی خو که راتلونکي پسرلي کې بیا شایي واوسېږي نو ښه به دا وي چې پارلماني انتخابات له ریاستي انتخاباتو سره یو ځای او دوی امادګي د یو هغه لپاره مونیسي چې یو نوي ریاستي انتخابات څه
داسې ځینې راپورونه هم موجود وه احدي صاحب چې ګواکې حکومت تاسو ته پیشنهاد کړی دی د حکومت اپوزیشن په صفت باندې چې تاسو ته هم وزارت درکړي مشخصا د مالیې وزارت یادونه سوې ده دا خبره تر کوم حده پر واقعیت لري او که چېرې داسې وسي تاسو به یې ومنئ
بل نه داسې نه پیشنهاد سوی ده او نه زه کوم قصد یې منلو د دې شیانو څه ده لرم ځینې دوستان دي چې په حکومت کې دي هغوی غوښتي دي چې زموږ روابط څه ده ښه کړي او هغوی وایي چې دا غننه یعنی کېدای شي چې مثلا موږ لپاره هم په حکومت شي اوسي اما ما ته کوم شخص پیشنهاد نه دی سوی او دا کوم راپور چې ورکړ سوی دی زه فکر کوم لږ ذره مبالغه میزه په دې ساحه کې دغسې کوم شی څه نه دی سوی د دوستان زه هلته لرم هغه غواړي زموږ روابطې جمهور رئیس سره څه ده ښه کړي پخوا موږ دوستان وو د یو ټیم خلکو اوس مو څه ده موقفونه څه ده البته فرق لري او هغوی په یعنی خوښ نه دي لدې نه چې موږ د حکومت نه دي باندې یو اما داسې کوم پیشنهاد هم نه سوی ده او زه کوم قصد یې غنه لرم اشتراک په حکومت کې نه لرم
بله مننه کوم حدیث
تشکر تاسو
کوم
تشکر
تاندی چانگی د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په افغانستان کې لتیرو کابل لسو کلونو راهیسي خصوصي په هنتونونو یاد لوړو زده کړو خصوصي مؤسسه فعالیت کوي خو ولې لا هم فارغانو ته د فراغت ډیپلوم نه ورکول کیږي
ډیپلوم خو تر اوسه شخصي باندې نه چاته دي ورکړي
تشویش دا غره سره دی چې څلور کاله زبات یعنی زه فارغ شوم ما نه هلته ډیپلوم وغواړي نو څه ورته چی هغه ته وړاندې
کچیر ته نه ورکي هم دا شخصي پانتونه یاد بند کی
دوستانو په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره معتبره پوهنتونونه خصوصي دي، خو دلته ولې ځینې فکر کوي چې په کانکور کې پاتې شوي کسان شخصي پوهنتونونه وایي نو دوی لایق نه دي. نږدې یو کال پخوا د لوړو زده کړو وزارت ویلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته به د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو خبره وځنډېده. سږ کال څنګه؟ دا هر څه دوستانو په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. څلو نږدې لس کاله پخوا په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې د لوړو زده کړو شخصي مؤسسو یا خصوصي پوهنتونونو فعالیت پیل کړ چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دمګړی شمیر تر سلو اوښتی دی. دې ته په کتو چې هر کال په کانکور ازموینه کې ګڼ ځوانان بې نتیجې یا ناکامه پاتې کیږي او په دولتي پوهنتونونو کې د جذب ګنجایش نه وي، نو اکثره هغه چې د فیس زور یې لري خصوصي پوهنتونونه انتخابوي. موږ دوستانو په نننۍ خپرونه کې په دې نه غږیږو چې په دغه پوهنتونونو کې د لوړو فیسونو موضوع او نورې ستونزې څنګه دي، بلکې په دې غږیږو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته له تیرو کابو لسو کلونو راهیسې ولې ډیپلومونه نه ورکول کیږي او د ډیپلوم پر ځای دوی ته د ترانسکریپت په نوم ورکړل شوی د څلور کلن نومرو لرونکی سند ولې په ځینو دولتي ادارو کې د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي. د خپرونې پیل له همدې ځایه کوو چې ولې ځینې کسان د خصوصي پوهنتونونو زده کړو او اوسني ورکړل شوي سند یا ترانسکریپت ته په اعتبار نه دي قائل. څوک څه وایي؟
نوم یې جمیل الرحمن روحانی دی، د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. ډیپلوم خو تروسه شخصي باندې نه چاته نه دی ورکړی، خو موږ سره همدا تشویش شته چې آیا موږ د دې نه سبا فارغ شو. دا چې کوم ترانسکریپت موږ ته راکړي شاید کوم ځای کې قابل د وړ دی یا نه دی، دغه تشویش موږ لرو. باید دا تشویش موږ رفع شي.
تشویش دغه راسره دی چې دلته ډیپلوم نه ورکوي، دغه کې دا شخصي کې څلور کاله زه پاتې یعنی زه فارغ شوم، ما نه هلته ډیپلوم وغواړي، نو زه ورته څه هغه ته وړاندې کوم؟ سبا ما ته کومه دغه اسناد راکوي؟ دغه بارزش ولري کوي نه لري؟
د ولسی جرګې د معارف، لوړو زده کړو او د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي وایي چې د خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسو په نوم ځینو داسې څه وکړل چې د دغو ادارو اعتبار یې تر پوښتنې لاندې راوست.
همي جوازونه غیر معیاري او همي د ډیپلوم ورکول غیر معیاري. هدف می داده چې مثلا سل نفر کامیابیږي درس وایي، هر ورځ دغه په څنګ کې لاس نفر چې هیڅ حضور نه لري حالته ډیپلوم ورکول کیږي او وخت دیږي. ډیر داسې ثبوتونه زموږ سره شته چې دا ډول خصوصي پانتونونو کړی دي چې لنګ او خمی سالي د ایرانیانو درې پانتونونه دي، بدون دې چې د انسجام اکاډمیک، بدون دې چې د خصوصي پانتونونو هغه ټول لایحه په تطبیق سي، سند وزیر په حکم باندې ثبت او رجستر شوی دي، نن فعالیت لري، حتی ماسټری هم ورکوي. د 100% نه 15% خصوصي پوهنتونونه په معیاري ډول باندې کار کوي. په افغانستان کې 15% غیر معیاري کار کوي تر دا نن ورځې پورې.
ملګرو، ځینې ځوانان بیا د دې لامل هم شکایت کوي چې د عامو خلکو په شمول ځینې دولتي ادارې هم د خصوصي پوهنتونونو زده کړو ته په ارزښت نه دي قایل او اسناد یې باوري نه بولي.
ز بهیر مومند ما شخصی پهنتون یو ماستر یم. دولتي ادارو کې وو دا چلن کیږي لکه د مېری اولاد غوندي دا چلن شته دی. یو کس امتحان ورکړیو چې کله د ډیپلوم غوښته به دوی چې ډیپلوم دا ترانسکریپت شته دی او د شخصی پهنتون نغه ته ویل چې دا خو دولتي نه دی. موږ دا غواړو چې دغه مشکل باید روښانه شي. که چیرته نه ورکړي هم دا شخصی پهنتون یاد بند کی او یاد ورته کم خپل د کوم معیارونه وټاکي.
نو می جوید کابل اوسیدونکو که ما یو شخصی پنتون زکه وونک افغانستان کې دا خبرې ډېرې دي. په شخصي پنتونو ته خلک په ډېرې ټیټه سترګه ګوري.
زه ته وایم چې وګوره کوم کار کدر تکړه لښو دا مهمه ده چې کار دی ته کدی کار په کار دی شخصي او دولتي په دوکې شي دي. کدی دې چې لاس ځنه راتل او کار ځنه کړه شو امتحان ترې نه واخلې وظیفه دی ورکه کینه مونږ ته ګونه کړې چې شخصي پنتونو یې کامیاب نشو. زه خپل د مکتب نه اول نمره فارغ شو ولما د کانکور امتحان مې ورکلم په غو کې تعلیم تربیته کامیاب شوم. په دې شخص ما تعلیم تربیته سره نه جوړ حقوق مې شروع کړ. نو زه یو شخصي پنتونه فارغ مخالک وایسته به سواده مهمه ده چې استعداد په نظر کې ونیول شي. په افغانستان کې متاسفانه استعداد ته ارزښت نشته دی.
او شفیع الله وری خل خصوصي پانتون کې امده اقتصاد پنځه محصول نه خیر نه دا خبره بالکل صدا غلطه ده. هغه ځوانان ماډر ځوانې دي چې غوښتل شخصي پانتونونو نه فارغ شوی دي، نو هغه خخه وظیفو کې کار کوي، خپل پوسټونو کې کار کوي، دولتي پوسټونو کې او شخصي مؤسسات کې هم هغه کار کوي.
نو مې جمشید در کله چې پانتون خلاصې کوم ارغان تلار شي هغه تلار شي وای چې تاسو ساته تحصیل دې کم ده، یعنی دسته پانتون کې دیواله چاغیس نوم نه لري، دولتي دیواله نه دیواله، کابل پانتون دیواله نه دیواله. او شخصي اني موایا دا چې ډیگری اخلي ولته نه چلیږي دا خو ډیر بد ده او زړه ماته کې هغه امکان لري چې خودکشي وکړي.
همزولو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال هم دا مني چې په خوا ځینې مسایل وو چې دغه پوهنتونونو اعتبار یې زیانمن کړی وو، خو دی وایي چې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو د کیفیت په لوړاوي کار پیل کړی دی او دوی ته د دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ترمنځ کوم خاص توپیر نشته.
تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په کچه تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه چې دي هغه خصوصي پوهنتونونه دي. دا چې په اول کې په افغانستان کې ځینې ستونزې موجودې وي او متاسفانه زموږ د هیوادوالو هغه اعتماد په ځینې پوهنتونونو کې دا د لاسه ورکړل شوی و، دا جدا موضوع ده. ولې اوس موږ د کمیت موضوع شاته کړې، موږ ټوله توجه کیفیت ته ده. هدف هم دا دی هغه نوم چې خصوصي پوهنتونونه په باندنۍ نړۍ کې لري باید په افغانستان کې هم پیدا کړي. د خصوصي پوهنتونو فارغان کولی شي په دولتي پوهنتونو کې لوړې زده کړې هم وکړي، دوی کولی شي په مختلفو ادارو کې په اصطلاح خپل دنده هم په مخ باندې بوزي. په دې کې هیڅ ستونزه نشته. دا به په ځای نه وي چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چې تنبل او نالایق هغه خصوصي پوهنتونو ته ځي. خوشبختانه خوشبختانه داسې خصوصي پوهنتونو لرو چې د هغې هغه لیاقت او سویه حتی د دولتي پوهنتونونه هم لوړه ده.
کله چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د اسنادو ترمنځ د اعتبار له مخې توپیر نشته، نو ولې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟ وابه وای مننه همزولو چې تاندې څنګه وای. خانو دوستانو، راځي د خصوصي پوهنتونونو یو شمیر محصلانو او فارغانو ته غوښ شو چې دوی هغوی ته د ډیپلومونو د نه ورکړې په اساس له اړوند ادارو څه ګیلې مانی لري.
عمده مهم مشکل هم ده دوی په خطر شاید دغه په خطر خلک زیاتره د خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې زړه نه کوي چې ترانسکریپ ورکوي. په افغانستان خو تاسو معلوم دی د ځنه سره اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي. د خپل شخصا مونږ ولا چې راځو د کور لګ ډوډۍ کم او خپل تعلیم پرې کم او بیا چې هغه ترانسکریپ شي او ډیپلوم نه وي دا مهم مشکل دی.
بل دوی ډیپلوم نه ورکوي، ترانسکریپ ورکوي صرف. نو د لوړو زده کړو وزارت نه ما دا هیله ده چې دغلته ډېر ځوانان دي په خصوصي پوهنتون کې ډېر تکلیف و زیار باسي، پیسې مصرفي، وخت دی هغوی ضایع کېږي، د انرژي دی هغوی ضایع کېږي، نو باید دوی ډیپلوم ورکړي.
موږ ته نږدې یو کال وړاندې دوستانو د لوړو زده کړو وزارت د هغه وخت ویاند عبدالعظیم نوربخش ویلي و چې په لنډه موده کې به دوی ته د ډیپلومونو ویش پیل کړي، خو هغه لنډه موده دا ده تر یو کال راوغځېده. خو دا لنډه موده سږ کال تر دوو اونیو را لنډه شوه ملګرو. یعنی سږ کال ویل کېږي چې د شخصي پوهنتونونو فارغو شویو محصلانو ته به په نږدې دوو اونیو کې د ډیپلومونو ویش پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مشر محمد امیر کاماوال په دې اړه
د لومړي ځل لپاره موږ د لوړو زده کړو په وزارت کې بلاخره په دې تصمیم او پریکړې ته ورسېدو چې هغه ډیپلوم چې د دولتي پوهنتونونو فارغانو ته ورکول کېږي د اساسي قانون مطابق او د لوړو زده کړو د قانون مطابق هماغه ډیپلوم هم د خصوصي پوهنتونو فارغانو ته ورکول کېږي. په نږدې راتلونکي کې د جرمني په هیواد کې نږدې 1500 قطې ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونو لپاره چاپ کیږي او په همدې ډول 1500 قطې ډیپلومونه د دولتي پوهنتونو لپاره چاپ کیږي. زه مطمئن یم چې ان شاء الله په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ کې د دې د چاپ موضوع پای ته رسیږي. دا چاپ شوی دی. یو ځل بیا یې په ډاګه باندې ویم چې د دولتي پوهنتونو او د خصوصي پوهنتونو ډیپلوم هیڅ نوی تفاوت نه لري.
دوستانو، د دې موضوع په اړه مو په فرهنګي او اکاډمیکو شارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار اسد الله غزنفر نظر هم پوښتلی. هغه د خصوصي پوهنتونونو محصلانو او فارغانو ته داسې ډاډ ورکوي.
دغه کسان چې د افغانستان غوندې په یو ډېره بېوزله ټولنه کې په خپلو پیسو سبق وایي، باید د خپل زحمت ثمره وویني او د خپل فراغت ډیپلوم ترلاسه کړي. د عالي تحصیلاتو له محترمې وزیرې میرمن فریده مومند سره تیره هفته هم زما ملاقات و او د ملاقات یوه موضوع همدا د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو ډیپلومونه وو. وزیر صاحب یې دا زیری له ځان سره درلود چې دا ستونزه هواره سوې ده، په اصولو کې دا منل سوې ده، دا مشکل باید حل شي. البته یو څه تخنیکي مشکلات لا په مخ کې دي. ما چې پوښتنه وکړه وزیر صاحب ډاډ راکو چې دغه تخنیکي ستونزې هم میاشتې نه غواړي بلکې د ورځو خبره ده، او کدی وخت ونیسي نو دوه اونۍ یا دوه نیمې اونۍ به ونیسي. نو څومره چې زه پوه سوی یم دا مشکل حل سوی دی، او دغو فارغانو ته باید دا زیری ولرو چې په ډېر لنډ وخت کې به ډیپلومونه ترلاسه کړي.
خو ملګرو، اوس داسې ګنګوسې شته چې له هر فارغ شوي محصل څخه به د ډیپلوم له ورکړې څخه مخکې یوه ځانګړې ازموینه اخیستل کیږي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ ځواب یې ښاغلي کماوال راکړی.
نه، دا خو زه نه منم. او په دې باندې تصمیم موږ نیولی چې په پای کې باید یو اگزیټ اگزام یا امتحان د فراغت واخیستل شي. هغه یوازې په خصوصي پوهنتونو کې نه دی، هغه هم په خصوصي پوهنتونو، هم په دولتي پوهنتونو. ولې فعلا موږ هغې ته اماده نه یو؟ ولې زموږ په نظر کې شته اوس چې څوک د پوهنتونونه فارغ شوي دی، هغې ته خپل اسناد تقنیني ورکول کیږي.
کنو په دې هیله چې دا ځل د خصوصي پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو د شخصي مؤسسو محصلانو او فارغانو دا غوښتنه چې د ترانسکریپت تر څنګ ډیپلوم هم ورکړل شي، هغه هم داسې چې د دولتي پوهنتونونو هغو همره اعتبار ولري، رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خبرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/tandesange. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک لیک پته د دې خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولای شئ، shafaqn@rferl. علامه مل.
د آزادۍ په چپوکی
در امواج آزادی.